Radio.
السلام علیکم. نن شنبه ده د سلواغي یا دلوي درويشتمه د فبروري میاشتې 12مه. نیم ساعته سهارنۍ خبری مجله په لنډو خبرونو پیلوو. طالبانو دوه تنه ژورنالیستان او د مرستندویو ټولونو څو افغان کارکوونکي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو له لوی کمیشنری سره په افغانستان کې کار کاوه پرون خوشې کړل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری یا یو این ایچ سی آر پرون پر ټویټر ولیکل اندریو نارت چې له دې مؤسسې سره توظیف شوی و د هغه یو افغان همکار او څو نور کسان چې له دوی سره کار کاوه پرون په کابل کې ونیول شول. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون پولند ته د 3000 اضافي سرتیرو د استولو امر وکړ. تب د اصل کې د چې د بیره په زیاتېدو د چې د اوکراین او روسیې ترمنځ روان کړکیچ په یو جګړه بدل نصیب. په یو بیان کې چې پرون د امریکا دفاع وزارت خبر کړ راغلی چې دغه اضافي سرتیری باید په روان اونۍ کې له هغو 1200 سرتیرو سره یو ځای شي چې د روانې میاشتې پیل کې هلته استول شوي دي. کرملین وایي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د امریکا او فرانسې له ولسمشرانو جو بایدن او ایمانویل ماکرون سره په ټلیفوني خبرو کې پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه د روانو اندېښنو په اړه خبرې وکړي. د کرملین ویان پرون ویل چې د پوتین او بایدن د ټلیفوني خبرو غوښتنه د سپینې ماڼۍ لخوا سوې ده. د خبری مجله کې د دې ترڅنګ په راپورونو کې اوري چې د امریکا ولسمشر جو بایدن هغه فرمان لاسلیک کړ چې له مخې په امریکا کې د افغانستان د کنګلستو شتمنۍ نیمایي د سپتمبر د 12مې د حملو قربانیانو ته ورکول کیږي. په دې اړه مرکه هم لرو.
بایدن حکومت له ډېر وخت څخه د افغانستان لاندې د امریکا کې چې د افغانستان پیسې د دې لپاره ازادي کړي چې
د سویس حکومت وایي چې د طالبانو پلاوی ته یې ویلي چې تمه لري په مارچ میاشت کې به د نجونو زده کړې بیا پیل سي. یوه سرچینه وایي چې د څلور نیول سویو معترضو ښځو له ډلې یوه پروانه ابراهیم فیل خوشې شوه. د سري صلیب نړیوالې کمیټې مشر وایي چې د طالبانو له پلاوي سره د سویس په جنیف ښار کې په افغانستان کې د خپلو عملیاتو په اړه خبرې کړي. تر اونیمو بجو نور مسایل هم څېړو.
در دیشی بی د آزادی رادیو خبری ټولګه
سهارنی خبری مجله اوري ورزو درا پورونو برخه ته. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون هغه فرمان لاسلیک کړ چې له مخې په امریکا کې د افغانستان د کنګلستو شتمنۍ نیمایي د سپتمبر د 12مې د حملو قربانیانو ته ورکول کیږي. د فرمان له مخې د دې 1 میلیارد ډالرو پاتې برخه طالبانو ته نه ورکول کیږي، بلکې په افغانستان کې له بیوزلو خلکو سره د مرستې لپاره به ولګول سي. جزئیات له احمد تکل څخوري.
د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د آزادولو لپاره د طالبانو د حکومت لپاره له پسې غوښتنو وروسته د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره شپه د یو فرمان په اساس حکم وکړ چې دا 1 میلیارد ډالر د دوه برخې شي، نیمایي د سپتمبر د 12مې د قربانیانو کورنیو ته ځانګړي شي او پاتې د په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره ولګول شي. د بایدن په فرمان کې راغلي دي چې دا پیسې اوس نه آزادېږي، بلکې له بانکونو څخه غوښتنه شوې چې کنګل شوي 3.5 میلیارد ډالر د بس پنی یو صندوق ته واچوي څو مرستندوی ټولنې په افغانستان کې د بشری مرستو او د خلکو د اساسي اړتیاو په برخو کې ولګوي. د بایدن د فرمان لمخې پاتې 3.5 میلیارد ډالر به پر امریکا د سپتمبر د 12مې د تروریستي حملې د قربانیانو د کورنیو لخوا په محکمو کې د حقوقي داوو لپاره په امریکا کې خوندي وي. د سپتمبر د 12مې حمله په 2001 کال کې په افغانستان کې د طالبانو په تیر ځل واکمنۍ کې وشوه. هغه مهال د امریکا حکومت د طالبانو له حکومت څخه د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د سپارلو غوښتنه کړې وه، خو طالبانو دا غوښتنه ونه منله او په نتیجه کې امریکا پر افغانستان یرغل وکړ او د طالبانو واکمنۍ وپرځوله. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان په یو توند غبرګون کې دا پریکړه د افغانانو د شتمنیو غلا بللې. محمد نعیم پر ټویټر لیکلی دی چې د امریکا لخوا د افغان ولس د کنګل شویو پیسو غلا او غصب د یو هیواد او یو ملت د انساني او اخلاقي سقوط تر ټولو لوی دلې کچه ده. ښاغلی نعیم زیاتوي چې ماته او بریا د بشري ژوند یوه عادي خبره ده، خو تر ټولو لویه او شرمونکې ماته د په وینا هغه ده چې پوځي ماته له اخلاقي ماتې سره یو ځای وي. سپین مانی په یو اعلامیه کې ویلي دا فرمان د دې لپاره صادر شوی چې یو لار برابر شي چې دا پیسې د افغانستان خلکو ته ورسیږي، مګر په عین حال کې د طالبانو او رنکارو عناصرو لاسونو ته ونه لویږي.
په راپور کې مو اوریدل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن یو فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د افغانستان د کنګل شوي شتمنۍ نیمایي برخه د سپتمبر د یولسمې د حملې قربانیانو او نیمایي په افغانستان کې بشري مرستو ته ځانګړې کیږي. د دې پریکړې پر وړاندې د طالبانو د غبرګون او د افغانستان او متحده ایالاتونو لپاره د دې پریکړې د عواقبو په اړه احمد تکل د واشنگټن د دفاعي پوهنتون له مخکښ استاد او د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر علي احمد جلالي سره مرکه کړې. ښاغلی جلالي د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې ولسمشر بایدن پر څه اساس دا پریکړه وکړه.
دلته درې مسلې مطرح دي. د بایدن حکومت لږ وخت ته د فشار لاندې دی په امریکا کې چې د افغانستان پیسې د دې لپاره آزادې کړي چې د خلکو سره مرسته وشي، خلک له لوی اخلاص شي. دوهمه یې دا ده چې په عین زمان کې د امریکې محاکمو فیصله کړې ده د او کسان په نفع باندې چې درخواست کوي چې طلب د غرامت لري، او هغه چې د القاعده د حملې په برخه کې چې یو اشکال مخکې وشول نو د هغو د غرامت لپاره محکمې حکم ورکړی دی، او په هغه وخت طالبان په قدرت کې نه وو. د شل کاله دا حکم د تطبیق وړ نه و، اما اوس چې طالبان راغلي دي محاکمو دا مسله بیرته راپورته کړې ده، او حتی څو میاشتې مخکې سریعا حکم د تطبیق ورک. دا دوه مسله ده. درې مسله دا ده چې دا دواړه مسلې په داسې شکل سره حل شي چې د متحده ایالاتو امنیتي او خارجي پالیسي ته کوم صدمه ونه رسیږي او د کوم مصلحتونه په نظر کې ونیول شي. د محاکمو مسله یې ځنډولې ده فعلا، مهم میاشتې غواړي چې په دې برخه کې اجراات وشي، ځکه نو دا معنا نه لري چې دغه پیسې به فورا خلکو ته ورکړل شي. او درېیمه ادعا ده چې دواړه داسې شرایطو کې وشي چې د امریکا د پالیسي سره ټکر ونه کړي، یعنی طالبان په رسمیت ونه پیژندل شي، د طالبان رول دا کومکونه ونه شي، او په عین زمان کې د امریکا د محاکمو د حکم د رعایت په برخه کې اقدامات وشي.
جلالي صاحب، طالبانو په غبرګون کې ویلي دي چې دا د افغانستان د پیسو غلا ده. دا عکس العمل د طالبانو ستاسو له نظره څومره مواجه او څومره پر ځای دی؟
د طالبانو د تر ټولو مهم مسله دا ده چې اول به نشناخت پیدا کړي، تر اوسه چا په رسمیت نه پیژندل، ځکه که یو هېواد په رسمیت وپیژني دوی له انزوا نه راوځي، تر څو چې هغه غوښتلي چې بین ټولنې او د افغانستان خلکو دوی نه کړي هغه په ځای نه شي، څوک دوی د افغانستان یو مشروع دولت نه ګڼي. نو ځکه چې مشروع دولت نه ګڼي، نه امریکا او نه اروپایي هېوادونه چې $2 میلیارد یې په اروپا کې کنګل شوي دي، وګور کې ځکه چې اساسا که یو دولت هم دا کار وکړي تعزیرات لاندې راځي، تعزیرات تر د امریکا تعزیرات نه دي، د ملګرو ملتو تعزیرات هم دي په دوی باندې. نو ځکه وخت چې حکومت کې ولس کسې د ترورست په لیست کې وي، د تعزیرات په لیست کې وي، دا مشکل ده د تیرو هېوادو لپاره چې داسې یو اقدام وکړي چې صدمه یې خپله دوی ته ورسیږي. نو دا مسله باید د معقولې لارې حل شي. طالبان داسې کار وکړي چې هم په رسمیت وپیژندل شي او هم په عین زمان کې مرستې ورسره وشي، حتی که دغه مرستې دغه $2 میلیارد امریکا ورته ورکړي، یو څو موده به ورسره کومک وکړي، اما د افغانستان تر ټولو زیات هغه احتیاج د خارجي مرستو باندې بنا دی. څو چې خارجي مرستې ونشي حتی دغه $2 میلیارد نشي کولای چې په افغانستان کې اقتصادي بهبود راولي.
طالبان اوس په نړۍ کې راشه درشه پیل کړی دا، اوس یو پلاوی هم په سویس کې والته لیدنې کتنې پیل کړي، نور سفرونه هم درلودل مختلفو هیوادونو ته. له امریکا سره دا لنجبه طالبان آیا نور هم حاشیه ته نه کی، او دغه راشه درشه چې دوی پیل کړی دا له نړیوالو سره د لړۍ به قطع نشي؟
تر کومه ځایه پورې چې د منجبت شو پیسو پورې اړه لري، دا تنه په امریکا کې نه، په نور هیوادو کې هم دا مسله رعایت کیږي. او مسئله دا ده چې اوس دنیا که ارتباطات له طالبانو سره نیسي، تعامل سره کوي، صرف د دې لپاره چې په افغانستان کې د بشري ناورین ختم شي، نه دا چې د طالبانو حکومت پر رسمیت وپیژندل شي. که تعامل له طالبانو سره کیږي د دې لپاره چې په افغانستان کې ناورین ختم شي، تر څو چې هغه شرایط برابر نه کړي په رسمیت څوک نه پیژني، د سیمې هېوادونه مجبور دي چې د ځینو متقابلو معاملو له خاطرت بیشتره تعامل وکړي، اما تر اوسه حتی هیڅ هېواد حتی پاکستان پر رسمیت نه دی پیژندل.
مننه. او وروستۍ پوښتنه، د دغې لانجې عواقب به د افغانستان لپاره څه وی، د طالبانو او د امریکا لپاره به څه وی؟
دوی مسلې دلته موجوده دي، یا دوی امکان موجود دي، یا که طالبان وکولای شي چې هغه غوښتنه چې د افغانستان خلک یې تللي او هغه غوښتنه چې بینلی ټولنه یې د یو مسؤول حکومت پایس دوی نه غواړي، که دغه په ځای شي په رسمیت پیژندل کېږي، کومکونه د افغانستان ته راځي، ثبات د افغانستان ممکن ده چې په ډېر زر وخت کې تعمیل شي. دوی دا چې دوی ودرېږي په خپل ایدیالوژي، د خپل ایدیالوژي د پاره چې کومک وکړي، دوی اتکا په خپلو طالبانو کې، په یو قوم کې، او له بلې خوا په القاعده کې، په نورو هغه منطقوي تروریستي ارګنایزیشنونو کې، په نتیجه کې ثبات له افغانستان له منځه ځي، افغانستان بیا بحران راځي، او بیا د ډېر هېوادونو په دې سیمه کې چې موجود دي شاید مداخله وکړي، او دا مسله د افغانستان د خلکو لپاره یو بله تراژیدي شي.
د واشنگتن د دفاعي پانتون مخکښ استاد او د افغانستان د کورونوي چارو په خوانی وزیر علي احمد جلالي ول ازادي راډيو سره په مرکه کې.
د ازادي راډيو خبري مجله اوري.
د سویس حکومت وایي چې د طالبانو پلاوی ته ویلي چې تمه لري په مارچ میاشت کې به د نجونو زده کړې بیا پیل سي. د سویس د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ویلي چې طالبانو ته همدارز ویلي چې د خلکو د تشتونو او انتقامی حملو لکبل سخت اندیشنه لري. دا هم په ډیره تفصیل.
د سویس حکومت د طالبانو پلاوی ته په افغانستان کې د نجونو د تعلیم او د بشري حقوقو د روان وضعیت په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده. د سویس د بهرنیو چارو وزارت ویاندی پاولا سریسیتی رویټرز خبری آژانس ته پر ایمیل په یو بیان کې لیکلی چې د سویس حکومت د طالبانو له پلاوی سره په کتنه کې په کابل کې د تختونو او پر خلکو د انتقامی حملو مسله راپورته کړه. میرمن سریسیتی زیاتوي چې له طالبانو سره همدراز په سیستماتیک ډول له تعلیم، سیاست او ټولنیز ژوند څخه د نجونو او ښځو د بې برخې کولو په اړه هم خبرې وشوې، او د سویس حکومت د طالبانو استازو ته وویل چې تمه لري په مارچ میاشت کې به نجونې بیرته ښوونځیو ته ولاړې شي. د سویس د بهرنیو چارو وزارت ویاندې دا رد کړه چې ګنې د دې پلاوي سفر به د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې معنا ولري، او ټینګار یې وکړ چې د ډیالوګ دوام مهم دی. هغه زیاته کړه چې حکومت له هر چا سره خبرې کوي. سویس ته په سفر کې د طالبانو د پلاوي مشري د طالبانو د حکومت د روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد کوله. د روغتیا د نړیوال سازمان دبليو ایچ او مشر تدرس ادهانوم ګبریسس چې په روانه اونۍ کې له ښاغلي عباد سره ولیدل، له هیوادونو او نړیوالو مؤسسو غوښتل چې د ډیالوګ له لارې د افغانستان د خلکو ملاتړ ته دوام ورکړي. د طالبانو پلاوی د ژنیف کال په نوم د غیر حکومتي ټولنې په بلنه تیره اونۍ ژنیف ته ورسید، او د یوې اونۍ په ترڅ کې د سویس او اروپایي ټولنې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې او نورو مرستندویو مؤسسو له چارواکو سره خبرې وکړي، او پرونی خپل سفر پای ته ورسوه. د رواني اونۍ په سر کې په ژنیف کې په لږ شمیر ښځینه فعالانو د طالبانو د پلاوی د هوټل مخې ته اعتراضي غونډه وکړه، او د سویس د پولیسو ویاند وویل چې پرون هم یو شمیر کسانو په ژنیف کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته د طالبانو پر ضد مظاهره وکړه.
ازادي رادیو ته غواړیست. د پروانی ابراهیم خیل چې له موترزو شوزو څخه یو و او له نجدې درو یو اونۍ راهیسې تشتول سوی و، یوې نجدې سرچینې ازادي رادیو ته تایید کړی چې نوموړی خوشی سوی او خپل کور ته ستنه سوی ده. نور په دې راپور کې
اغلی ابراهیم خیل ته یوې نږدې سرچینې چې د دې له خوشی کېدو خبره و او نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي رادیو ته تایید کړل چې پروانه د جمعې په ورځ خپل کور ته ستنه شوی. د سرچینې همدار ازادۍ رډیو ته وویل چې پروانه ابراهیم خیل روغتیایي وضعیت ښه دی او هغه د څو اونۍ د طالبانو د حکومت په بند کې و. د سرچینې همدارنګه زیاته کړې چې پروانه او کورنۍ د طالبانو له حکومت سره ژمنه کړې چې د څو وخت لپاره به له رسنیو سره خبرې نه کوي. بلخوا څو نورو سرچینو ازادۍ رډیو ته تایید کړې چې د جمعې په ورځ تمنا زریاب ریانی او درې خویندوې په تیرو دریو اونیو کې د لومړي ځل لپاره له خپلې کورنۍ سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د سرچینو ویلي چې د طالبانو حکومت د تمنا زریاب پریانی د خوشی کېدو په بدل کې د ضمانت غوښتنه کړې، خو طالبانو تر اوسه د دې رپورټونو په اړه تبصره نه ده کړې. نږدې درې اونۍ مخکې په کابل کې له معترضو ښځو څخه تمنا زریاب پریانی له خپلو درې خویندو سره و همدارنګه پروانه ابراهیم خیل په کابل کې تریتم شول. طالبانو په وار وار د دوی د نیولو رپورټونه رد کړي وو. په وروستیو کې یوناما ویلي وو چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سره لیدنه کې د ورکو شو معترضو خزو د موضوع د هواري ډاډ ورکړی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش په شمول د بشري حقونو نړیوالو ادارو او یو شمیر سیاستوالو په کابل کې له طالبانو څخه د ورکو شو معترضو خزو د زر تر زره موندلو او یا خوشی کولو غوښتنه کړې وه. تر اوسه هم د مرسله یار او زهرا محمدی په شمول د یو شمیر نادره کشو معترضو خزو په اړه معلومات نشته.
طالبانو دوه تنه ژورنالیستان او د مرستندویو ټولونو څو افغان کارکونکي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنري سره په افغانستان کې کار کاوه پرون خوشې کړل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنري یو ان ایچ سی آر پرون پر ټویټر ولیکل اندریو نارت چې له دې مؤسسې سره توظیف شوی وو د هغه یو افغان همکار او څو نور کسان چې له دوی سره کار کاوه پرون په کابل کې ونیول سول. اندریو نارت په خوا د بی بی سی لپاره کار کاوه او په افغانستان کې له ډیر پخوا راهیسې کار کړی دی. د اندریو نارت د کورنۍ غړو بیګا ازادي راډیو سره په خبرو کې د هغه خوشی کېدل تایید کړل. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون نو وخت پر ټویټر لیکلی هغه بهرنیت باید چې ځانونه یوې نړیوالې مؤسسې ته منسوبول له دې کبله چې پیژند پاڼې جوازنامې او لازم اسناد یې نه درلودل توقیف سوي وو. د دوی نیول کېدو د ژورنالیستانو د حقونو د مدافع ټولونو سخت غبرګونونه وپارول. شغلی مجاهد لیکلی چې دواړه خبریالان د هویت له تثبیت او له مسؤلي مرجع څخه د اطمینان له ترلاسه کولو وروسته خوشی شول. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر وایي چې د طالبانو له پلاوي سره د سویس په جنیف ښار کې په افغانستان کې د خپلو عملیاتو په اړه خبرې کړې دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر بیګا پر ټویټر په دې اړه جزئیات ورکړي دي چې تفصیل یې په دې راپور کې اوري.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی عمومي رئیس رابرټ مارډینی وایي چې پرونې د سویس په جنیوا ښار کې د طالبانو له پلاوي سره وکتل. شغلی مارډینی پر ټویټر د دې لیدنې خبر ورکړی او لیکلی دی چې د دوامدار ډیالوګ په لړ کې د اسلامي امارت له استازو سره رغند بحثونه وکړل. مارډینی زیاتوي چې په دې بحثونو کې په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو د توقیف ځایونو د وضعیت معلولیت اوبو او حفظ الصحه په برخو کې د سره صلیب د فعالیت په اړه چې د ټولو لپاره او د پراختیا په حال کې دي خبري شامل وي. د طالبانو د حکومت لاسکسیس پلاوی تیرونه د جنیوا کال په نوم د غیر حکومتي ټولنې په بلنه د سویس جنیوا ښار ته ورسید او د پلان لمخې د یویونه پترس کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې او همدارس د سویس او نورو اروپایي هیوادونو له چارواکو سره خبري د دوی د سفر په ایجنډا کې شامل وي. جنیوا کال د پنځشنبه په ورځ پر خپل ټویټر خبر ورکړ چې د طالبانو حکومت په جنیوا کې له جګپورو چارواکو سره تر خبرو وروسته د بشري مرستو په برخه کې اعلامیه تایید کړه. د دې ټولنې په وینا په دې اعلامیه کې د ټولو افغانانو لپاره د روغتیایي خدماتو او تعلیم د برابرولو او مسؤلیت د بشري مرستو لپاره د امکاناتو د چمتو کولو او د مرستندوی ټولنو کارته د درناوي او د کلتوري میراثونو د خوندي ساتلو په ګډون یو لړ مهم مسائل شامل دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون پولند ته د دریز را اضافي سرتیرو د استولو امر وکړ. د بد اصل کې د چي د بیره پازیت دود چې د اوکرين او روسيې ترمنځ روان کړکیچ په یو جګړه بدل نسی. په همدې حال کې کرملین وایي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین بنن د امریکا او فرانسې ولسمشرانو سره په ټلیفوني خبرو کې پر اوکرين د روسيې د احتمالي بریټ پاړه پر روانو اندیشنو خبري وکړي. دا هم تفصیل
په یو بیان کې چې پرون د امریکا دفاع وزارت پینټاګان خبر کړ راغلی دی دا ځواکونه چې شمیر به نږدې 5000 تنو ته ورسیږي د چټک خبرګون او د هر راس ماموریتونو د سرته رسولو فوق العاده وړتیا لري. د پینټاګان د بیان لمخې دا ځواکونه د دې لپاره استول کیږي چې د ناتو غړو ته ډاډ ورکړل شي د ختیځ لوري ته پر ناتو د احتمالي يرغل مخه ونیسي او له پولندي ځواکونو سره په ګډه د روزنې چارې پر مخ پوسی. پرون لدی مخکې د سپری ماړې د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوانوئل روسیا له اوکراین سره په سرحد کې د پراخ پوځي عملیاتو لپاره اوس حالت کافی ځواکونه لري او زیات کړه دا احتمال شته چې روسیا خپل عملیات د هوایی بمباریو یا د توغندیو په حملو سره پیل کړي چې د دې په وینا ملکی تالفات په ولري. روسیا چې د اوکراین سرحد ته نږدې یې له 1,00,000 زیات سرتیری او تجهیزات ځای پر ځای کړي دي. د لویدیز هغه ادعا ردوي چې ګنې پر اوکراین یرغل کوي او استدلال کوي چې هر ځای ته د خپلو پوځیانو د استولو حق لري. بلخوا کریم ننوای ولسمشر ولادیمیر پوتین با نن د امریکا او فرانسې له ولسمشرانو جو بایدن او ایمانوئل مکرون سره په ټلیفوني خبرو کې پر اوکراین د روسي د احتمالي برید په اړه د روانو اندېښنو په اړه خبرې وکړې. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون د فبروري پر 11 اول چې د پوتین او بایدن د ټلیفوني خبرو غوښتنه د سپینې ماڼۍ له خوا شوې ده.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. د خبرونه دی برخه تموزه مرسل زازی هر کله کوم. پرون د فبروري 11 په ساينس کې د خجو د ګډون نړیواله ورځ وا. یو شمیر افغان خجو د دې ورځې په مناسبت له ازادي رادیو سره خبرو کې د افغان خجو او انجونو د ساينسي زده کړو په وړاندې په پرتو خندونو اندېښنې څرګندې کړې. نور حال په دې راپور کې
یو شمیر خزینه زده کړیالان او ښوونکي چې د ساینسي زده کړو په برخه کې فعال دي وایي چې افغان ښځې او نجونې اوس د لومړنۍ زده کړو په برخه کې لګڼو ننګونو سره مخ دي چې په افغانستان کې د لا زیاتو ساینسي څیړنو په اړه فکر کول خو بیخي لري خبره ده. د کابل پوهنتون د بیولوژي پوهنځي رئیسه کایحانه طیب په هیواد کې د ساینس په برخه کې د محصلینو د پرمختګ لپاره د فرصتونو د نشټوالي په اړه اندېښنه ښیي.
یو مجهز تحقیقي لابراتوار کمبود شتون دي په چیرې موږ یو تحقیقي لابراتوار ولرو کولی شي چې خپل تحقیق ته ادامه ورکړي.
د ساينس د څنګه فارغانو په خبره په افغانستان کې د ساينس په برخه کې د مناسبو تحصیلي او څېړنیز امکاناتو نشټوالی د دې لامل سوی چې ډیری هغه کسان چې د ساينس په برخه کې زده کړې لري اړ دي چې په نورو برخو کې مسلک تعقیب کړي یا د ساينس او څېړنې په برخه کې د زده کړو د دوام لپاره نورو هیوادونو ته ولاړ شي. خو د افغان نجونو او ښځو لپاره د زده کړو د دوام لپاره نورو هیوادونو ته تلل آسانه کار نه دی. د کابل پوهنتون د کیمیا د پوهنځي استاد ریحانه پوپلزی بیا په افغانستان کې استادونه په زده کړو کې د ښځو د شاته پاتې کېدو یو لامل ګڼي. د بلګې په توګه هغه وایي چې په دې وروستیو کې یو شمېر نجونې د خپل زده کړو د دوام لپاره ترکیه ته باید تللې وای خو دا آسانه کار نه دی.
بل محرمه بیرون تلال شي او زه امید لرم چې لرم چې دوی ته زمینه مساعده شي.
افغان میرمن او انجونو د نارینه و ترڅنګ په تیرو شلو کلونو کې د ساینس په برخه کې ستر پرمختګونه کړي او ملي او نړیوالې لاسته راوړنې درلودې. د افغانستان د انجونو د روباټیک ټیم یې وخه بیلګه ده چې په ملي او نړیوالو سیالیو کې د نړۍ د هیوادونو په منځ کې څو ځلې ښه مقامونه ګټلي دي. د دې ټیم یوه غړی فرزانه نیکپور وایي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د روباټیک ټیم خزینه غړو هیواد پریښود او اوس له هیواده بهر په کار او زده کړو بوخت دي.
په افغانستان کې وضعیت ښه نه دی. له بده مرغه زموږ یو شمېر نجونې له افغانستانه بهر دي او د روباتیک په برخه کې نوې خبرې لري او ځینې یې لا هم په هیواد کې دي.
طالب چارواکو تر دې مهاله زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت خو لاله مخکې ویلي و چې په هیواد کې د انجونو د زده کړو مخه نه نیسي خو په ټولګیو کې د انجونو او هلکانو له ادغام سره مخالفت کوي او وایي چې انجونې باید د اسلامي شرایطو په پام کې نیولو سره زده کړې وکړي. د 2015 کال د ډسمبر 20 د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د ټکنالوژۍ په برخه کې د ښځو او انجونو د مهم رول د یادولو لپاره د فبروري 11 د ساینس په برخه کې د ښځو او جنو د نړیوالې ورځ په نوم نومول دي.
نړیوالې رسانې د افغانستان په اړه څه وایي؟ اجمل تورمن ورته کتنه کوي.
د هیل ورسپنې په دې نوم یو مطلب خپور کړی دی. بایدن وایي د افغانستان په اړه د اردو راپور موندنې ردوي. د واشنگتن پوسټ ورسپنې د راپور لمخې د اردو په دې چړنیز راپور کې پوځي چارواکو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو لوتل ورسته د دغه هیواد د وضعیت د کنټرول په برخه کې د پاتریاتلو لامل د جمهور رئیس جو بایدن په اداري انتقاد کوي. د هیل ورسپانې د کړي خاغلی بایدن د پنځم به پورز ان بی سی شبکې سره په مرکه کې ویلي چې هیڅ وخت هم له افغانستان د ځواکونو د وتر لپاره خوښ نه وو. نوموړي زیاته کړې له افغانستان د ځواکونو د نوې سلو په صورت کې پوځي چارواکو افغانستان ته د ډیرو نورو پوځیانو د لیګل موضوع مطرح کوله. واشنگتن پوسټ ورسپانې د کړي پوځي چارواکو په راپور کې چې څو زره پاڼې د سپینې ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تورن کړي چې د افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو پر مهال د طالبانو چټک پرمختګ نو تشخیص کړي. د هیل لیکلي چې امریکایي پوځیانو پر راپور کې په افغانستان کې لګواخ سره مخ امریکایانو او افغانانو د انتقال د څرنګوالي پر سر اختلافونو ته هم اشاره شوې ده. جمهور رئیس بایدن په غوښت ډول د پوځیانو د وسلو له پریکړې دفاع کړي او ویلي چې په افغانستان کې پاتې کېدل به د ډیرو امریکایانو د سر په بیا تمام شوی و او امریکا به اړه و چې طالبانو سره د مبارزې لپاره هغه هیواد ته نور ځواکونه ولیږي. انډیا ټوډی ورځپاڼه د کلیچ په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ دوه سره په دغه هیواد کې روغتیايي سیستم ډیر زیانمن شوی دی. دا په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د امنیت روغتیا وزارت وایي د وضعیت د کنټرول لپاره دوی ځینې اقدامات ترسره کړي خو د نړیوالې ټولنې مرستې ته اړتیا لري. ورځپاڼه د کلیچ په ژمي موسم کې د کووېډ 19 ناروغۍ د مواردو په زیاتېدو سره روغتیايي تدارکات، اکسیجن او ان ګرمونکي توکي په خلاصون دي. د ورځپاڼې د مطلب په یو برخه کې راغلی چې د کورونا وایروس نوې بڼه اومیکرون په شدت سره افغانستان زیانمنوي. ورځپاڼې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د ویان جاوید حجیر له خولې لیکلي ټاکل شوی و چې د تیر میاشتې په روسیو کې د اومیکرون د تشخیص کیټونه د دوی په واک کې ورکړل شي. خو ورځپاڼې لیکلي چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې افغانستان به دا کیټونه د فبروري میاشتې په روسیو کې ترلاسه کړي. مخکې تر دې 13 په سیویس کې د روغتیا د نړیوال سازمان مشر د طالبانو د امیر روغتیا وزارت له سرپرست وزیر قلندر عباد سره په لیدنه کې په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو وضعیت ښه نه و ګڼلې.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدرې اته زرت زره خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
زه د دې ځګرم نه دا خوښ دي چې د حج د درې کال کې د حج پندین موږ د حج پروتوکول او غیر له دې مسلمانان د حجونو پر فرض دي له دا حج باندې دا خبره چې دا ورسیږي چې د حج ول باندې د بس خلاص د مسلمانانو د غیر خلاص شي څنګه باندې حجونو فرض دي چې لا څه نه نو ازادي کار کوم که دا هیله لرم چې دا اوازه تر ځای کوم. سلام بای سلام
زه جندر خان خبر حکومت د خجانو ولسوالۍ د وزیر د تنګي موږ سیزن کې او د غتصالور کله کېږي چې موږ د دایښ نره ماجر شو او د موږ ډیر ځوانان پسرا کړه کې او نور ولسونو کې خاره دي وختونه د وسانو مؤسساتو نه دغه دا دوی وزیر تنګي ته ډیر په غو باندې غاری او د خلک سره مرسته وکړي خو چې د کورونا ډنګ شوی کورونا نه لري او ډیر په ځوان لا سلام احترام سلام علیکم
زه محمود عباس دروځم له چوری ولسوالی سره متاسف پیغام شردم اور مشکل می داغه چې موږ ټول سوالی کې خبرایتي شبکې سره کار نه یو خاډه ده چې چوری بازار کې ولاړ ده موږ ډیر ملي رسمي کړیا وي له سوراوی هغه سره کار نه کی زه طالبان سره غواړم چې وایم تاسو سم کې خاډه و درې. السلام علیکم.
حق دلما د هلمند ولایت د سره په تماس کې ما پاکستان و د کورونی چار وزیر و خبر ته اریان تکل ولایم چې د هلمند خپل پخ ملک پر پښتنو بلوڅ چې نازک نازک ځوانانی ژوند ور کړی دي چې ډیره اعلان استه او خبرونه لا معلوم نه دي او د پړه پرینو پر افغانستان باندې اچ چې دا له داغه د ابریت کړی دی په پښتو کې یو متل دی چې وایي څه کوي هغه بری دی اغه په جلمونه چې تکړه دي نو اوس به اغه خپل فلمونه کې ورته بل دی پر بل دولتو دي نه توانې نه د افغانستان د خالد ته کوم ضرر شته او نه پر افغانستان باندې دا تومات وایي.
تاسو له پیغامونو څخه څو پیغامونه وو اوس هم دومره نور خبرونه کې زماله همکارانو سره ووسی.
ساعت 7:30